السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي په دې غړې کې به د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان د ځینو نور نړیوال رپورټونه هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د مجید بابر نه اورو
د مشال د خبرونو سره ټکی د جنوبي وزیرستان قبیلو حکومت نه غوښتنه کړې چې لومبې د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي بیا دې د یادو سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وشي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چینا کوریډور د مغربي لارو پرانسته سبا له په جوب کې کوي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه رمادي ښار بیرته نیولی دی. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ پټان کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه وویل چې لومړی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي.
نن د درې مسیح د یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون او خستل ته تایید نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میژ نوس نه وي.
دغه جرګه د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوې وه او محسودو قبیلو ته ویلي دي چې د انتظامی حیثیت په اړه د خیبر پښتونخوا ګورنر سره هم ملاقات وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالاوی چې سبا له بعد د پاکستان وزیر اعظم د یادی صوبې په جوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانیست کوي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبیدالله جان بابت لالا وویل
دا پر دیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ژوب ښار ته به راځي او پر یولسمې بجې به دی د چاینا ګوادر سیدا کم کاریډور دی دا روډ دی د دې افتتاح کوي. میا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګېږي. پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي یو سنتی زون چې دی هغه به خوزدار دی.
د پاکستان ټولو کمپرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر د اسلامي دولت وسلوال په وای د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیون ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبر ایجنسی ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولای شي. د لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکی له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړی. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلی دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو پر روان کمپاین کې یو مهم ګام دی. ښاغلي کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغې موقع نه ګټې پورته کړي، په رمادي ښار کې امن پر ځای کړي او بیا دغو سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور سختدریدي راتګ ته پرېنږدی او د دغه ښار اوسیدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل ښار ته واپس راشي. د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د ښار په مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت ښار په لارو کوڅو کې د حکومت پلو جنګیالو د ګزمو نندارې پسله هغې وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې واخیست. اسلامي دولت وسلوالې ډلې رمادي ښار د روان کال د مای په میاشت کې قبضه کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. واشنگتن وایي چې تیره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورانیم نډکا یوه بحري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لوی طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغې ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورانیم نه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټي کچې غنی شوی یورانیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غنی شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدلی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې به خبري غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلک ډیموکریټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آئین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلک ډیموکریټ ګوند مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات سره لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي آئین د تیارۍ په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوي آئین به ترکیې ته یو پیاوړی صدارتي نظام ورکړي. د خلق ډیموکرات ګوند شریک مشر صلاح الدین دیمرتاس تېره اونۍ ماسکو ته د خپل سفر پر مهال د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتل غندلې و. هغه وخت داود اوغلو د خبرې د غداري په معنا وبللې. روس د نومبر په 30مه په ترکی اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو وخندلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرینم د مجید بابر نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د جنوبی وزیرستان د محسود مشران وای د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پرته د لومړی قبایل خپل سي متاستانه کړل شي.
دا غا په متفق فیصله وکړه چاول خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واصل شي هغه نور داخلو باندې لاګو شي.
په یوې سروي کې ویل شوی دی چې په قبایلي او اف آر سیمو کې شاوخوا 2% خلک د ریډیو لاري معلومات ترلاسه کوي.
لہذا فاٹا سیکرٹریٹ دا یو ډیر اهم خبر وګڼل چې را مونږ تاسو یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه شونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د بو دي د سیاحت ته تعلیم دا ټولو مونږ یو جایزه واخلو.
او په مومند ایجنسی کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو لګول شوی عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی.
منګ پی ایل ٹی دا ایبلیس کړي وا په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو. موږ اوسم کې دی روزګار یو زمونږ کې بس ورې څنګه ژوند غدي دا موږ پاتې شو بس نشه دا بارګه پاتې
دا نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د محسود یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشو چې پکې د حکومت غوښتنه وشوه چې لمړي د قبایل خپل سیمو ته ستانه کړل شي او بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړل شي. سلام محسود پر ریپورت لري.
تیر ابرز پټانګ شه د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کې د درې مسعود قبایلانو د ملکانو عالمانو یو درنا جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کې خبرې اترې وشوې. په دا موکې ځنې قبایلون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژاغېدل.
عزیز الله مسعود خبره کاوه جرګې خدا فیصله وکړه چې میرو په یو اتفاق په یو خپل او په یو خپل مش خبره وي مو خپل ذاتی خیالات داستي چې میر د درسا او مسجد چې حکومت غوښتي دي سره میر کوشش دا کی چې مش خپل جنا سره کښنه وي چې جنا د مش سره اختلاف نه کوم مش په یو خپل په یو اوز باندې خپل فیصله وکړي.
امن و مولانا سم الدین د نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخري نتیجه په دار وتله چې میج هغه پورې د بل قانون وخستل ته تیار نه چې څو پورې د میج بدکاری نه شوي او میج خپل وطن ته با عزت او پښوی نه وي او خپل وطن شي میج نوس نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میج نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یو سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واسطل شي هغه نور داخلو بندې لاگوشی.
ز ملک گل کرامیا دا نند درما سیده بالنا ټولنا دا غا میژ ودا تا سره غشتي وی چې کیم زور قانون دی یمیش پلارینی کې یشای دی پاغاش دا صرف داس وشي چې د میژ سره د ظلم نشي میژ نور په غزور بند خوشی میژ چیرې هم بدلوینا.
امونو مادم خان دا ز ډوکیټیا خبره دا ستو بنیادی چې اول خو زمو تاثیر یا د لاس کولنا در په در پروت یا دای د مون اڅ شي پښتنا کو چې بدلین درو واستي د مون پښتنا نه وکړه تو په روسام کړله کوټه په کراچې پر از تیر کړله په اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پانه بادارو شي پښتنه وکړو زو د تاین شله معقول زو ورکاو.
یمو نوم دای چیف ملک همایون خان چې میشه په باواج د چکم قانون د 40 مليار جرګه شتم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړوي یو انچاپ شاه ور دي نه داړوي.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لار د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رڅک شي وای چې اف سی آر خوښته یمو په اف سی آر شي امندمنټ کاول غوړي چې کله میژ بوت چې کله میژ په تسالی کښینی د میژ مسرون کسرون بیا په یک پور د فیصله وکړو چې میژ کیم قانون غوړي.
زه سید محمد ډوکیټ زه دا چې کیم بنیادی انتظامی سیستم دی کنه دا فرصت شوی دی په میژ باندې نه دا اثر اچوي چې ته خبر خو هتا ګډېږي نه په دا فاټه کونسل اثر اچوي نه په ګوښه صبح اثر اچوي نه چې د غرنګي بیر اثر چې میژ ته کیم دا اکاونټیبلټی نه وي پولیټیکل ایجنټ یې وسه پره به تاجه بچا دی چې کیم دا میژ کا سون یې ور سره دا هغه جرګه د لا درې دی لا پنځه دی لا سل دی اغا کا سوندی ور سره اغا چې پولیټیکل اشاره کوي د خلک خپل اساسه نه کنه اغا خبره مې باندې کوم سرکار یې
یاد دی چې دغه جرګې امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو ور کړای و او ور سرای کبالیون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزه جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نورو اسانتیاو جاج اغستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا شوې په یوې سروې کې ویل شوې دي چې په قبایلو او اف آر سیمو کې شاوخوا د 2.5% پورې خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په دې سروې کې د فاټا د ولس د صحت او تعلیم هم جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږواڼو ایجنسو او شپږ اف آرس کې کړي ایوي سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 33.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلي شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوه دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې په کې ویلي شوي دي چې قبایلی سیمو کې د شپږ نواخلا تر 15 کالو پورې د عمر ماشومانو 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډیر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,395 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کال پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادی مقصد د دې چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې را موږ تاسو یو اکسرسایز وکړو چې پای کې څه سونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم دار هغه ټول مونږ یو جایزه واخلو. مونږ ته دا پته ولګی چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضحه شوه چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې پایې کې دا واضح سړی چې فاټا ترقۍ په لار باندې ګامزن دی.
د ظهور احمد وینا وا چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک خبرونو یا نور پروګرامونه اوري، دا غي مین سورس چې کم دی ریډیو دی. او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا، مشال ریډیو او نور چې کم اف ام ریډیو چینل دي مختلف، هغه نه خلک مستفید کیږي. خو بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ هم دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکوست دی چې حکومت پاکستان او نورم سونه خلک دی کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلاننګ کوي، زیات فوکس دی دوی پر ریډیو پروګرامونه باندې.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرټر شکیل قادر د سروې په حق لوویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خدای کې دا چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بانک دی، د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو اف سټیټسټکس دی. اوس دا درې داسې مقتدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کوم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کیدی نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي. او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکه زموږ پلانینګ چې دی داغه کې سنا سره یو یونیفورمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکونه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سواله پښوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا دغه منصبې پړه د کمپرست ګوندونو کوم اعتراضاتو هغه جواب شي دی او کنه، د پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پوخانی صوبایي وزیر عبدالله جان بابت وای
د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ پر دا طرز دا مطلبي جوړ دي. له دې سره سره موږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یای چې دا له پېښور زه بیا پر ټانګ بیا ژوم بیا بوستان دا ریلوی لاین مکمل شي. اصل تر ګردو دا ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده. مردا یی چې له دې سره سره د ریلوی مردا مطالبه ده چې د ریلوی لین به موږ کې تاسو دا یو ډیر د اهمیت وړ ځای ده او دا فاصله هم ډیره کمه ده. دې روډ باندې هم چې موږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر بل روډ چې کم د پنجاب پر لار ځي دا موږ کمې نیول کې چې د کمپرستان یا د دې پارټیانو هغه دغه وي
حکومت هم دے دغل تک دا امنیت پاڑا باندھ ڈیری پختن راپور تکی گی نو آیا تھا سو گنائی چدغ سے صنعتی زونو نو یا دغ سے لارو د جوڑولو دغه پروژه با د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسی.
تاسو په دې څه خبرې سره چې دا وخت دا لار چې دا سردار واخی نجوبه بیا ته د رسمال خان یم ته په شاور دا ګر روښت را واخی پر دا لار باندې امنیت دی بیا له روم بیا پټه. تاسو په دې باندې کې اوس واقعیت پیښه نه نه دي سوي دا واقعیت څومره ورته چې د دې د اجازه دي ګوره دا نه نه په پنجاب کې لا تاسو روزانه مې نه اله تم یو مجه اسري بل زایم کړی په شین کم کړی او تاسو د بزام اپوزیشن معلوم دی ګوره چې په خوا په پردا ظاهري نه باندې حمله و پر بل په حمله و پر دا روډو باندې و موږ په چې موږ حکومت راغلی دي دا یو خبره ده تاسو کومه موږ ګرځي هاي وی تاسو خبره ده په چمن او د کوټې تر مابین په ورځ خلک نشته نن زبا دا هاي وی به حال ده تاس خبر یاسته لکوټی خوزدار کراچی دا ای وی بحال ده دغه نن سره واخل لورایز دره غاجی خان دا ای وی بحال ده دغه نن سره واخه لکوټی سوی یک ماباز دا سره برجمانی دا ټول ای وی هم پشپچنوی هم پورس بحالی
بابت لالا دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخواني وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسېدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟ ډېر ښې نتیجې
راغلې دي. ګورئ تاسو خبر یاست چې دا وخت لندن کی مذاکرات شوی دی د دا بلوڅو مشرانو د ډاکټر مالک او د نور سیدی دا تقریبا لدی سره په دې خبرو لګیا دي. اوس د بلوڅ سره هم چې کوم خلک دی ناراض بلوڅ ورته یاي هغو سره د بلوڅو خپلې خبرې هم روانې دي او انشاءالله هغه به هم پر دې دا شو کې د فائدې کار دی د خلکو د روزګار او د لارې د جوړېدو نو دا به بلوڅ هم ښه فائدہ ورسی پښتون ته هم فائدہ ورسی.
مشال ریډیو تاسو ته تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخانی صبایي وزیر عبد الله جان بابت لاله مرکه اورې دلته چې زم همکار مجید بابر ورسره کړی و. دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو. مشال ریډیو تاسو سره اوس ولاړ شو کراچۍ ته. په کراچۍ ښار کې د رینجرز واک د یو کال د عملیاتو ریپورت جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې په تیر کال کې د بیلابیل عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده او هم په تیر کال کې د رینجرز دوی له سرتیري هم د عملیاتو پر مهال وجل شوې دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې ریپورت کې اورو.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پاڼه کې ویلې شوی چې نیم فوزي ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2019 ملزمان د پلټن ورستو د پولیسو په ولقه کې ورکړي شوی چې پکې 800 وسلوال 288 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پاڼه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 پیتا بیلابیلې وسلې هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوې. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم اویا پیښې شوې چې پکې 152 وسلوال وجلې شوې. ولی په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوې او شل ژوبل شوې دي. رپورت زیاتوي چې 13 تختولې شوې کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړې شوې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو ته د محمد عمران ریپورت ما اوریده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا په پاکستان کې اتراګری په پیښو کې د سبل شو کسانو په اړه د یوې ډیټابیس پرانسته وشوه. د خبر پښتونخوا گورنر دغه ډیټابیس پرانسته وکړه چې د یادې ادارې لخوا جوړ کړل شوی دی. په دې اړه د ریاض مساخیل دا ریپورت اورو.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټډیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستورو شوه چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلی د غړو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټابیس پرانیسته هم شوه چې پکې د 2001 کال نه را په دې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوې کسانو تفصیل ورکړل شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او د پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی ویناوا،
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم ول وی نو د ہغی جڑ تے برسی دل وی او د دې ټولې شمیرې او چیړنې با په حقیقت کول وی نو هله با سم پالیسی ممکن شي. من خو څومره موده وشو مردم شماری نه د کړي نو پالیسی با څه جوړ کړو.
دستوري ته په خطاب کې د خیبر پښتونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پوره من راتلونکي د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستل وی.
تیر وختونو کې من د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصلې نه دی کړی، بلکې دغه فیصلې د نړیوالو قوتونو د خوشالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات موږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي، او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نیشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي، او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومبۍ ذمہواری ده.
همداراز د قومي اسمبلی اقلیتی غړی میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی، نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي.
موږ دلته د دښمن بچو ته د تعلیم ورکولو خبره کوو، دا یو ډیره ښه خبره ده، خو زما خواسته چې موږ دا وګورو، موږ به دوی ته سخایو، ځکه چې سبق خو هغې سي هم وای، خو د هغې تعلیم د ټینه ټوپک او جیم نه جهاد دی. نو موږ نه پکار دي چې د تعلیم سره سره د دغه وړو تربیت هم وکړو. چاله چې په لاسونو کې ټوپک ورکڑے کی گی اور ورتے ویل کی گی جی جنت سے دتلو دا یہ واسن ہے
اور بتایا جاتا ہے کہ جنت کو جانے کا صرف یہی رستہ ہے.
دا پیکس لخوا شو روکلے شوی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس دا آرمی پبلک سکول دا شہیدانو پا نم ڈا لیکلے شو دے دوران دغه خونڑے پیخ کی دا وجل شوی او جوبل شوی زنی معشومانو والدین هم موجود وو. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال ریڈیو تاسو ور افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د هوا د امنیتي ځواکونو په اړه د منفي پروپاګاندا سخته غندنه وکړه. په افغان ولس یې غږ وکړ چې د خپل ځواکونو تر شا دی ودرېږي. تفصیل د یوسف زدران په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیستو په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنگ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ روحیم
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصرې چې په رښتینی اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په 15 پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننۍ دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړ کړي چې ویل کېږي 200 میلیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې پر روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غنی په ورستۍ د غونډه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصمیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو تجهیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړي او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما امروز در یک مبارزه
دی وای مونږ نن ورځ د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زمونږ سره نړیوال مرستې اړینې دي، دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغه مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري.
نقش عمده او اساسي را دره.
له بل پلوه جمهور رئیس غنی وایي چې د هندستان لمرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمیر جنگی تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. د دې وړاندې هندستان د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنگی هلیکاپټر سپارلې چې افغان حکومت یې د جنگ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یو ښه لسته راوړنه بولي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري،
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادمه تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتون راته بابا یې څه په خوارې ځای خور دی
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي او ریډونکو اوس په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې کې دونکو دي د مجید بابر نوبلند خبرونه وورو
تیر ورځ په ټانک کې د جنوبي وزیرستان د درې مقصدو قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړه په اړه وویل چې لومړی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر جنګلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادې صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانیست. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبرې جانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي خار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې دغه هیواد ځواکونو رمادي خار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکېنه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگتن وایي چې تېر ورځ د 1200 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورانیمونه ډکه یوه بهري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د ترکی وزیر اعظم محمد داوود اوغلو وایي دا به سمنوي چې په ترکی کې د کوردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د په وینا د ګوند د انکرې لخوا د شام په فدایي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي.
لند خبرینم د مجید بابر نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کړي دي.
نن جنگ روس پانه خپل ادارې کې وای د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځنی سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف ایگزیکټیو عبد الله سره ملاقاتونو کې دوانو خو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او د لړکی د پاکستان، چین، امریکا او افغانستان سلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټول ډلې شاملولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلې دی، خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني راپیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواو د امن لپاره کوششونه هم راکم شي، کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. ادارې وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي، ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوې دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخیر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی خپه ډاګه ویلي دي چې د افغانستان د دشمن با د پاکستان دشمن وی او د پاکستان دشمن با د افغانستان. نو کو وکدل شي نو په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې دوه ملکونه په شریک دشمن ته ماتې ورکولې شي. نو هیله ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې په نتیجه کې به افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي او فساد خوراونکو ته به ماتې ورکړې شي. له دې سربېره د پېښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پېښور آرمی پبلک اسکول د پېښې وروسته حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان اعلان کړی و او دوی ګڼي چې قومي اکشن پلان یو مکمله او په اتفاق سره جوړ کړی شوی منصوبه وه، په کومه چې عمل درآمد د سیاسي او عسکري مشر والی یو شان ذمہواري جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټي د قومي اکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلیماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهی په نظر راځي چې هغه لری کړي، ځکه چې قومي اکشن پلان د ټول پاکستان د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی و. ادارې اخیری کې لیکي باید چې حکومت قومي اکشن پلان یوازې د ټاکل شو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانی د پاکستان لاهور ښار ته د هند وزیر اعظم د تیرې جمعې ورځې د سفر او امریکا خبریدونکي فارن پالیسی مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتی وضعیت په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز رسپانی لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل. د لیکنې تر مخه مودی هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تک سره د هند او پاکستان خړ پړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي. دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و. د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودی او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي، هیلي ټوکېدلې چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر د منځ د امن خبرې بیرته پیل کړي. په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شدونکي شیکار ګوپتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوې کېدی، خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوه اړخیزه مسئلو سره وغږیږي. خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړکې د پرمختګ مخه نیولی شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی. په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي. لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروري ده چې ناټو پرې نږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي. طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې ترلاسه کولی شي. دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو تاسو ته عراقي سوکونو پرون د اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي خار د بیرته نیولو خبر ورکړه. د خار چې د روان کال په سپرلي کې سکوت کړی و عراقي سوکونو ته ستراتیژیک اهمیت لري. تفصیل درته فرشته جلال زه وړاندې کوي.
رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د عراق د پوځ ویاند یحیا رسول پرون د دولتي ټلویزیون په وینا کې د دې شهر د ازادۍ خبر ورکړ.
نعم لقد تحررت مدينه الرمادي.
درمادي شهر بالاخره آزاد سو. عراق وسوال زوخمو ده حکومت بیرغ د انبار ولایت پر ودانی ځوړند کړ. اوس زموږ بیرغ لوړ رپیږي. نو زموږ د هیواد عزت پر ځای سو او نوی تاریخ پیل سو. حق زموږ پر خوا دی. موږ له خپل عزت او خاوري دفاع وکړه. خو په انبار کې د عراق د پوز د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوی د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول شهر د ازادۍ خبر ورکول شای یو څه مخکله وخت وي. یحیا المهلاوی وویل چې پر مادي شهر کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون له بغداد په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د مادي شهر آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
کدو زره 15 میلادی کال د ازادۍ کال وو ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وی یعنی داعش به د عراق پر خاوره ل ورستی ماتي سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمین بغداد وی دیزلور ته په 110 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پاوستيرهونی د شهر د برتنیول لپاره په ځی عملیات پیل کړ. د عراق حکومت ویل چې د شهر د برتنیول لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره به میچاودنی او انتحاري حمله کوله او په لارو کې ماینونه یې شو. د عراق امنیتی ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکي پلانې د موصول شهر برتنی ولدی. موصول د عراق دوهم ستر شهر دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل لتكون
الظرف موجود موصول د شغورل لپاره د روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یو ستر او وژونکي ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی شهر دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو برته ونیو. عراقی ځواکونو تر دې مخکې د تکریت شهر هم د داعش څخه ونیو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
په روسیا کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډله هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دي د اسلامي دولت وسلوال کولی شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د سختدریسي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاق 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونو ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیه له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړي چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشين دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوال ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندې کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوال ټولنې ګډه مبارزه حل کولای شي. خصوصاً دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیه مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدره موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیا هڅه کوي چې د هغه مخالفت لامله چې د سوریې په مسله کې له ترکیه او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسي تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکر انغاړي او دا برکوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو او روسیه کې دیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورت څرګندونی نه دی کړی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي.
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
ڈی پی اے خبر یشانس لکھی چې په پاکستان کې د پانسی سزاګانو آیا پریختنی هم د وسلوالو حوصلی ماتې کړي او کنادا یوازې د پاکستانی حکومت لخوا یوه انتقامی کاروائی ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی اے په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو د پانسی کولو موضوع راغستې ده او لیکي چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وجنې نه پس د پاکستانی حکومت لخوا د وسلوالو د پانسی کوم لړۍ پیل شوې ده. د هغې په اړه ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې آیا د دې له وجې د وسلوالو حوصلې په رښتونې توګه هم ماتې شوي او کنه دا د انتقامي جذبې یوه برخه ده. د اجانس په خبره د رواني میاشتې په سر کې کله چې هغو سلورو وسلوالو ته پانسی ورکړل شو چې په مبینه توګه د پیښور آرمی پبلک سکول د ماشومانو په وجنه کې ککړ وو، نو نه یوازې د دغو ماشومانو کورنو د دې عمل ستاینه وکړه بلکې د لا سختو سزاګانو غوښتنه یې وکړه. اجانس په دغو وجل شوو ماشومانو کې د یو ماشوم د پلار نصیر الله له قوله لیکي چې دغه وسلوالو ته هغه ډول د ولس په مخ کې پانسی ورکول پکارو څنګه چې دوی زموږ ماشومان په رڼا ورځ ووجل. د آرمی پبلک سکول په برید کې د نصیر الله 15 کلن زوی سره د نورو یو نیمو سلو کسانو د وسلوالو لخوا وجل شوی وو. اجانس د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د وسلوالو لخوا 15,000 ولسی وګړي وجل شوي دي. اجانس لیکي چې دغه برید نسم دستی بس پاکستان په دغه هیواد کې د 13 کالونو په پانسی لګولي بندیز لری کړو او سورو د پسې 2000 وسلوال پانسی کړل چې په نورو بریدونو کې ککړو او جیلونو کې بندیان وو. په شروع کې خو دغه بندې یوازې د وسلوالو لپاره لری کړل شوی وو، خو بیا وروسته هغه ټولو کسانو ته وغځول شو چې په نورو مقدمو کې ورته وار لمخه د مرګ سزاګانې ورکړل شوې وي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې تر دا مهال 310 کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اجانس ته ویلي دي چې دا مهال 100,000 کسان په دغه فهرست کې شامل دي.
دا مجید بابر ناتا سو د ڈی پی اے خبری ایجنس د یوې لیکنې تفصیل اوریده. په مومند ایجنسی کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو د 13 شاوخوا 3 کالو راهیسې لګول شوې عدالتي بندیز ختم کړل شوې ده. په دې پریکړه استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
په مومند ایجنسی کې د نوې استادانو په نوکریو د 3 کالونو راهیسې لګیدلې عدالتي بندیز ختم شوې چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود ایجنسی کې د استادانو کمی پوره کړي. د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې 3 کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوي وای چې هغوی په دې خوشاله دي چې ګنې اوس به هغوی ته نوکری ورکړل شي. اختر زیب د کوزه محمود ایجنسی اوسیدونکي دي او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړی، خو هغه یو اندېښنه هم څرګنده کړه. نو هغه څنګه
موږ پی ایل ټی ته اپلای کړی و په نومبر 2012 کې او تر اوسه پورې دا هیڅ حل نه رو. موږ اوس هم بې روزګار یو، موږ یو پرایوټ کمپنۍ سره کار کوو کنه، لکه دې ته پاره چې موږ باندې به خدای به خور اجرا وري جذب ملو شي. هغه تر اوسه پورې موږ ته سزا موقع نه ملو شي. موږ چې بس ورېشت نه زیو ګدې دې موږ پاتې شو بس همیشه د پاره به پاتې.
راجولی خان هم د نوکری په انتظار کې 3 کالونه تیر کړل. هغه ول چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې 3 کالونه وړاندې د نوکری او اهل ګرځول شي وو زر تر زر برته کړي.
په 2012 کې ما اپلای کړی و سیټ پوسټ لپاره، نو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې چې کوم دې زما پوزیشن په دیم نمبر ونه زما مطلب خو ګولډن چانس و. 2016 راغتو کې دې او سپورې مطلب دا غي سر رزلټ لا او سپورې من کنه دې نو کنه تقریبا 4 سال دا برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا او سپورې نه دی وته من چې کوم دې را تقریبا 4 سال انتظار وکړو په دې کې. خو به هم دا یو خوشین خبره چې مطلب اوس ټیلر شو لا بین لري شو لو ان شاء الله زب تر زره ان شاء الله من کارډر ملو شي.
بل خو د تعلیم محکمه دی او چارواکي ستار خان پوینا چې د نوې راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست به ډیر زر جاري کړی شي.
کوم پوسټونه هغه د دوه پوری 2013 2013 پورې زموږ سره کړی شو په دغه 2012 کې دوی ورغلا او 2013 کې کوم سیستم دی په کوم پوسټونه زموږ سره حاړي په باندې به برتي کوو.
په محمد جنسي کې تر دې دمه تر د اویو پوری استادان کم دي چې لوږي په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دي او اولسي غوښتنه هم داده چې باید د استادانو کمې دي پوره کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر اختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سوی سر داورت سنشکاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لیډیو تاسو ورې پرند خوست په لسکونه کمی مشرانو دینی عالمانو او ځای خلکو په یو غونډه کې د افغان امنیتی سوکونو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوالو وویل چې د پخا پر تلا دا مهال د کلو کومونو کې په افغان امنیتی سوکونو لسی باور زیات شوی دی او خلک له دې سوکونو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. نجیب الله لوخیل یې په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو د ټولنیزو بنسټونو غړو او ځایي خلکو د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې د امنیتي ادارو څخه د ولسي ملاتړ د ډېرېدو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې راتلونکي پرمختګونه او د شته پرمختیاو ساتل د افغان ځواکونو په پیاوړتیا پورې تړلي دي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
خپلو امنیتي ځواکونو نه په یوه غږ په یوه اتفاق باندې ملاتړ کوو. اوس په کلیو او بانډو کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیتی ځواکونو سره د کلی خال د قومونو خال ډیر د نږدې نه تعارف لري. هر سړی په دې باندې پوه دی چې زه په خپل وطن کې عزتمن یم، په خپل وطن کې تعلیم یافته کیږم، په خپل وطن کې د منه سړی جوړیږي. نن خلک دې ته آماده دي چې د خپل ځواکونو سره څنګ په څنګ همکار شي.
قومي مشر حمی منګل وایي چې د یو هیواد پرمختګ او هر اړخیز ټکاو لپاره امنیت مهم دی.
تعلیم او تربیه نه ونیسه د صنعت او تجارت او زراعت د پرمختګ لپاره د ژوند د ټولو چارو د پرمختګ لپاره اړینه ده چې امنیت په یو مملکت کې موجود وي او د امنیت لپاره دغه امنیتي ځواکونه دي چې کولای شي چې امنیت تضمین کړي. بنا په دې ضرورت موږ د دې ملاتړ کوو.
قومي مشر ګلاب خان منګل وایي چې په خوست کې ولسونه د امنیتي ادارو سره همکار دي.
په هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو ترڅو زموږ دولت پیاوړی شي او غښتلی شي. څه چې په قومي مشرانو په دیني علماو په دې خوست ولسونو کې لکه څرنګه کم چې په خوست کې یو ښه امنیت دی د نورو ولایتونو په نسبت نور ایدا هم قوي کو.
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچیر افغان ځواکونه په پرمختللي پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک ولري نو لوی خوابه د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالی زیانونو کچه کم شي او بل لوري ته به د وسلوالو لخوا په حکومتي ځواکونو او خارونو د لویو بریدونو مخه نیولې وي.
په جلال آباد ښار کې د دغه ښار د پاکولو په خاطر په سلګونه هغه دکانداران چې په مختلفو ځایونو کې ریړې لګولې دي او په هغې کې سبزیانې او میوې خرڅوي د ښاره استول شوي او په څو برخو کې ورته ځایونه بیل کړل شوي دي. دغه دکانداران وایي چې دا مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او کېدای شي چې له دې پرېکړې له وجې بېروزګاره هم شي. تفصیل د جلال آباد نه زم همکار باز محمد عابد را کوي.
د جلال آباد ښار چې کابو یو ملن وګړي پکې ژوند کوي لتیرو اوګدو کلونو رئیسی پاکوالی ته پام نو اړول شوی خو په دې وروستیو کې د جلال آباد ښاروالۍ منصوبینو پریکړه وکړه چې د لاسي کراچیو یا ریړو دکاندارانو ته د ښار په بیلابیلو برخو کې ځایونه په نښه کړي او په څو مرکزونو کې یې ځای په ځای کړي. په بېروزګاره شوو دکاندارانو کې ګڼ شمېر ځوانان او مایوبین دي. د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود ساپی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ ته پکار دي چې بېروزګاره شوو مایوبینو ته د روزګار لپاره د ښار په منځ کې مناسب ځایونه ورکړل شي.
د ټولو هغه مالونو لپاره چې په دې ښار کاروبار کوي پلازګاډو باندې حلال رزق ګزار لپاره ګټې ده باید مناسب ځایونه ول په نښه شي. بل دې ځایونه څخه پورته شي اول د ځای په ځای شي ترڅو د خپل اولادونو خپلو بچو خپل فامیل حلال رزق وګټي.
د چپرهار د ځوانانو ټولنې مشر رحمت الله حلیمی وایي چې د بېروزګارۍ له امله ګڼ شمېر تعلیم یافته ځوانان د کراچۍ او ترشا ولاړ ول او خپل حلال روزي پیدا کوله. د هم له حکومت نه غواړي چې د بیروزګار شو ځوانانو لپاره د خار په منځ کې ځایونه په نخه کړي.
شاروالي منګ ګورو د خلک لری کوي و چې خار صفه کوړو والا روزګار نشته. اول زه د پونتون نه فارغ په زورګونو لیسانس دي کار ورته نشته دي. زما غوښتنه ده د افغان حکومت نه چې دوی ته باید اساسي حل لار پیدا کړي ترڅو دوی لته د تل لپاره ودرېږي او هغه روزمره خپل سودا خر سره خرڅ کړي کورنۍ لپاره مړې ډوډۍ پیدا کړي. کچیر ته حل لار ورته پیدا نشي او اساسي د مشکل حل نشي زما په نظر باندې د ځوانانو ژوند به نور هم راتلخ شي او هیواد په اقتصادي ډګر کې سناسه د ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا د جلال آباد ښاروال انجینر حمید الله افغان وایي چې دوی د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په غوښتنه دا اقدام ترسره کړی او بې دخله شوو ګرځنده دوکاندارانو ته یې د ښار په بېلابېلو برخو کې ځایونه بیل کړي دي. دی له ګرځنده دوکاندارانو غواړي چې ورته بیل شوو ځایونو ته خپلې لاسي کراچۍ یا ریړۍ انتقال کړي.
دا کراچیوان حق لري چې یوځای کې حلال کاروبار وکړي. دغه حلال کاروبار دپاره موږ ورته ځای ټاکلی. متاسفانه چې دغه خلک موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کوي. هغه مناسبو ځایونو چې موږ ورته ټاکلي هلته ډېر په اسانۍ نه ځي. بیا هم موږ جدي اقدامات کوو تر څو چې دو مناسبو ټاکلو ځایونو ته لاړ نه شي موږ په ښار کې نور ګډوډي نه پرېږدو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې سړکونه یې د موټرو پر مخ خلاص او پلی لارې للاسی کراچۍ او پاکی شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو د قبایلی سیمو د لوبو دفتر یا ډایرکټر تر انتظام لاندې د فاټا یوت فیسټیول په نامه پیل شوې میله کې یوه نوې لوبه فټ بال هم شامل کړل شوې ده او اوس په قبایلی سیمو کې هم لوبېږي. د دغې لوبې ټورنمنټ د خیبر ایجنسۍ په جمډوت کې سرته ورسېده چې پای لوبه یې خیبر ایجنسۍ په 14 پوائنټ سره وګټله. دا چې دا فټ بال کم قسمه لوبه ده تفصیل درته فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د فاټا یوت فیسټیول په نامه روانه میله کې یوه نوې لوبه فټ بال هم معرفي شوه او په قبایلي سیمو کې هم شروع شوه. دغه لوبه د فوټبال په شان ده خو میدان یې د فوټبال نه کم وي او د یوې خوا نه پکې 9 لوبغاړي برخه اخلي. د میدان لمبایي یې 70 متره او چوڑایي 40 متره وي او رولز ریګولیشن یا قاعدې د فوټبال نه بدلې دي. د دغې لوبې په هکله نور تفصیل د خیبر ایجنسۍ د فټ بال اسوسییشن یو غړی اسماعیل مشال ریډیو ته صدا سے بیان کړ.
دا د نهو کسانو گیم دی او د کی داسې رولز دي چې کله نټ ولګي پاغه باندې 2 پوائنټ ملاويږي او چې کله لاندې لړګي ولګي تخته ولګي پاغه باندې 3 پوائنټ ملاويږي او بل چکم دی همدغه د فټ بال والا بل پکې یوز کیږي او بل دیګانی چکم دی دا د فټ بال نه وړي دي. 70 میټر گراوند دی فټ بال هغه 120 متر وي. بس د وژنم غدا گیم خو کچ ډیر زیات تیز دی فوټبال نه تیز دی نو په دی وجه باندې کراوډ هم دا خو خوي مونږه پلیران هم دا دی وجنه خوښ کړو.
د خیبر جن سید د فټ بال یو لوبغاړي توفیق پردی په دې موخه وویل
او ان شاء الله دا خپل یو نوې گیم راوته دا چې کله فرست ټایم پاکستان کې شو شنو پاکستان په سطح د مونږ خیبر ایجنسی ټیم لاړو. الته یو واره ګجرواله کې مونږ فائنل وګټلو پاکستان هغه نه بعد دویم وار مونږ بیا کال کړل شو هغه نه بعد مونږ بیا لاړو او سیکنډ مرتبه چې کم دی دویم مرتبه مونږ دا فائنل راوړو پاکستان. ان شاء الله دا الفا ټورنمنټ دلته شوري خبر ایجنسی فائنل میچ دی. ان شاء الله کوشش وکړو چې خبر ایجنسی الفا ټا فائنل هم وګټي.
او کورم ایجنسی نه راغلی د فټ بال یو لوبغاړي اقبال حسین هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
او مو مخ کې فټ بال کې اراده ده چې مهنت وکړو او مخ کې بارو ملکو ته وځو چې د کورم ایجنسی نه یو داسې لوبغاړي به روزي چې مغال انټرنیشنل ملکو کې لیول باندې گیم کوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود سټیډیم کې د قبایلی سیمو د فټ بال ټورنمنټ د پای لوبه د خیبر ایجنسی او کورم ایجنسی ترمنځ ولوبېده چې خیبر ایجنسی په 14 پوائنټ سره وګټله او کورم ایجنسی 1 پوائنټ هم ترلاسه نه کړ. دا چې د دغې لوبې څه مستقبل دی په دې هکله د خیبر ایجنسی د فټ بال اسوسییشن صدر احمد الله وویل
نو فاټا کې ان شاء الله د فیوچر ډېر ښه دی چې مهنتو کې ډېر ښکلی گیم دی. خوشحالی خبره ده چې دا یو پاکستانی فاونډر چې کوم دی پاکستانی د ایجاد کړی دی شعیب راٹور صاحب دا گیم د ایجاد کړی دی. په دنیا کې سپین کې جاپان کې انډیا کې بنگلہ دیش کې یو ای کې اوس په دنیا کې با په دوبه کې یو ای کې با انټرنیشنل یو ټورنمنټ کېږي پاکستان انډیا بنگلہ دیش دوه دا روان دي. موږ د خبرې جنسی نه پکې دوه کسان دي.
د قبایلی سیمو لوبغاړو ترمنځ د فټ بال دغه ټورنمنټ لپاره د ګوجرواله لاهور او کویټینا کوچز دی او استادان راغلی دي او قبایلی لوبغاړو ته دغه لوبه خای یاد دی وی چې د فاټا یوت فیسټیول په نامه د لوب میله به د دسمبر په 13 نیټه سر ته رسی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته سوره د مشال ریډیو خبرونه به د ماخام تر شپږو بجو پورې دوام لري. لمن سره اوسه
Thank you.
کوم کوم سندری را ترا اوڑا کوم سندری را ترا اوڑا جون کوم سندری را ترا اوڑا کوم سندری را ترا اوڑا
دلری را تراوڑا سوچی سے دلری را تراوڑا